السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی د ازادي رادیو د یو سات خبرونه ز رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکار وړاندې کوم په خبرونه کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی وای په هیواد کې هیڅ داسې قدرت نشته چې د افغانستان د ملي اهدافو مخه ونیسي. افغانستان او د سیمې د تحولاتو په اړه په همدې خبرونه کې اوري خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهری وړاندې کوي.
د فراه ولایت چارواکي وایي نن تر غرمې وروسته وسلوالو طالبانو د فراه فرارو ترمنځ لویه لاره وسلوالو طالبانو بنده کړې ده. افغان چارواکي وایي په لغمان ولایت کې د داعش ډلې درې مهمو کسانو په ګډون د دغې ډلې څوارلس غړي وژل شوي دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي په پام کې لري په 2013 میلادي کال کې هم پر خپله دنده پاتې شي. د خبرونو تفصیل. د فراه ولایت چارواکي وایي نن تر غرمې وروسته وسلوالو طالبانو د فراه فرارود ترمنځ لویه لاره وسلوالو طالبانو بنده کړې ده. د فراه د بالابلوک ولسوال ملا سید محمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړه او ویل چې طالبانو تر اوسه شاوخوا لس کسان له ځانه سره بیولي دي. په فراه ولایت کې د ازادي راډیو خبریال وایي پر دغه لویه لاره اوس هم طالب وسلوال موټر تلاشي کوي. تر دې وړاندې د فراه امنیتي چارواکو ادعا کړې وه چې په دغه ولایت کې وسلوالو طالبانو داسې پرمختللې وسلې ترلاسه کړي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه نه لري او له دې امله د دوی په وینا په دغه ولایت کې جګړه سختې سوي دي. دغه چارواکو د روسیې سخت وسلو ته هم اشاره کړې وه چې د طالبانو لاسته ورغلي دي. بلخو افغان چارواکي وایي په لغمان ولایت کې د داعش ډلې درې مهمو کسانو په ګډون د دغې ډلې څوارلس غړي وژل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت څخه په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې دغه کسان په الینګار ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې وژل شول. په اعلامیه کې راغلي چې په دې بریدونو کې د داعش وسلوالو اړوند یوه اندازه وسلې له منځه یوړل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت په یوې بلې اعلامیه کې بیا د طالبانو د ډلې د یوه قومندان د وژل کېدو خبره شوې ده. خبر پاڼه زیاتوي قومندان جهان له خپلو درېو ملګرو سره د خپل جوړ شوي ماین دونه کې او وژل سو. د پېښې ډېر تیر ماښام د کونړ په نړیوال سوالي کې شوې ده. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د اوسپنې ویلې کولو یوه د لوړ ظرفیت لرونکې فابریکه پرانستل سوه. د دغې فابریکې چې خان سټیل نومیږي د افتتاح مراسمو ته افغان ولسمشر ورغلی و. محمد اشرف غنی په خپله وینا کې په هیواد کې د صنعت پر ودې ټینګار وکړ. هغه زیاته کړه
تاسې بهترینه ټکنالوژي په بهترین ستاندرد باندې راوړسته ده او د دې مانا څه ده؟ دې مانا دا ده چې در څلوېښت کاله رقابت کوئ، نه دا چې دوه یا درې میاشتې یا شپږ میاشتې. از این جهت از دیدگاه وسط مدت و دراز مدت خانستیل مبراز میتنام او بل داده چې بشری قوه باندې بهتیا پانگه کرد.
پر دغې فابریکې چې د خصوصي سکتور لخوا جوړ سوی دېرش میلیونه ډالره پانګونه سوې ده. د فابریکې د مشر خان محمد وردک په وینا د فابریکې د اوسپنې د ویلې کولو په برخه کې د هیواد دېرش فیصد اړتیا پوره کولی سي. د مرکزي احصایې د معلوماتو له مخې اوسمهال افغانستان هر کال د 250 میلیونه ډالرو په ارزښت سیخ ګول واردوي چې د دوی په خبره د دې فابریکې سره به دا اړتیا تر ډېره حده راټیټ سي. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزي په همدې مراسمو کې ویلي چې دا فابریکه د سیمې له فابریکو سره سیالي کولی سي. سموشخلا ازادي راډیو ری یو نوی راپور چې کارنیګی سیډنیز مرکز خبر کړی دی وایي چې سایبری عملیات د محل د ایران د امنیتي ادارو اساسي وسیله ګرځېدلې ده. په راپور کې چې د جنوري په څلورمه نیټه خبر شوی راغلی ایران د خپل مخالفانو په ځنګړي ډول د سعودي عربستان او امریکا پر ضد او په سیمه کې د خپل نفوذ د پراخوالي لپاره له سایبری عملیاتو کار اخیستی دی. د دې راپور له مخې د ایران سایبری فعالیتونه د دې هیواد اساسي امنیتي ارګانونو لکه پوځي استخباراتو او سپای پاسداران تر قمندې لاندې فعالیت کوي. د کارنیګی مرکز په راپور کې راغلی دی چې ایران په کوردننه د رژیم د مخالفانو پر ضد او هم د جاسوسۍ لپاره له سایبری عملیاتو کار اخلي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې وویل چې ایرانیان د خپلو بشري حقونو لپاره د ایران په لارو کوڅو کې ځانونه په خطر کې اچوي. نیکی هیلی وایي
It is a powerful exhibition of brave people
د وی دا د زړور خلکو ننداره ده چې ل خپل ځپون کې حکومت څخه سخت ناراضه دي او غواړي چې په اعتراض کې خپل ځانونه له خطر سره مخامخ کړي. د اغله هله په وینا د ایران تر نه او یا پډیرو سیمو کې خلک د حکومت پر ضد درېدلې دي. د ایران د مظاهرو په اړه تیر شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه جوړه شوه. په ملګرو ملتونو کې د ایران استاذ غلام علي خوشرو وویل له ملګرو ملتونو د امریکا ناوړه استفادې د ایران د اعتراضونو په باره کې د امنیت شورا غونډې ته لار پرانستې ده. روسیې د دې غونډې له ترسره کېدو سره مخالفت کړی و. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلی په پام کې لري په 2013 کال کې هم پر خپل دند پاتاسي تر دې وړاندې اوازې وی چې اشای نوموړی لولسمشر ډونالد ټرمپ سره د ترنګولو اړیکو لکبل ډیر ژر خپل دندې ګوښه سي. ټیلرسن د جمعې په ورځ له سی ان ان ټلویزیون چینل سره په مرکه کې ویل چې فکر کوي د ولسمشر ټرمپ اداره په 2013 کال کې ډیره بریالۍ وه او اوس داسې پالیسۍ مخته وړي چې د هیله لري له دې سره په 2013 کال هم ډیر بریالۍ وي. کله چې د هغه د پلانونو په اړه وپوښتل سو ټیلرسن وویل زه غواړم ټول کال دلته واوسم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او ولسمشر ترمنځ اړیکې د 2008 کال په اوږدو کې ترنګلې سوې. ان بی سی ټلویزیون شبکې په تیر اکتوبر کې راپور ورکړ چې ټیلرسن په جولای میاشت کې د پنټاګون تر غونډې وروسته ولسمشر ټرمپ د خندا وړ بللی و. په نومبر کې داسې راپورونه خپره شول چې سپینه ماڼۍ د ټیلرسن د دندې د بدلېدو پلان لري، خو ریکس ټیلرسن پرون سی ان ان ته وویل چې ولسمشر په دې اړه هغه ته هیڅ اشاره نه ده ورکړې چې وښه یې دندې له خطر سره مخامخ ده. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. افغان ولسمشر وی په هیواد کې هیڅ داسې قدرت نشته چې د افغانستان د ملي اهدافو مخه ونیسي. ولسمشر غنی وایي په هیواد کې ملک توایفي نشته.
او موږ ټول څو ورځې دلته یو ځکه چې فصل د خدای اوس نه ملک و توایفي ده نه میراثي ده.
ولسمشر غنی د څرګندونو اشاره چا ته وه؟
هدف دا وی چې هغه سیمه ایز زور دواکي یا کسان چې مثلا سیمه ایز لاس باندې نفوذ لري د هغې ته یو ډول سیګنال دوی ته ورکوي چې باید دوی د مرکزي حکومت تابعداري وکړي.
د افغانستان د ملي محاذ ګوند مشر وی د بین الافغاني سولې لپاره د مخورو قومي مشرانو او دینی عالمانو یو ترکیبي کمیسیون جوړوي. پر ایران د ملګرو د متحده ایالاتو د فشارونو په ایران کې دروانو اعتراضونو په اړه هم په همدې خبرونه کې وروستی رپورټ اورئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې د نن ورځې سپورتي خبرونه حقیقت څه دی او تاند څنګ دوه ونیس پروګرامونه خبرېږي. د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان او ټول سیمه کې په منځنۍ صفه 1290 د سهار لونه د ماخام تر اوو بجو پورې اوریدل شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی په هیواد کې هیڅ داسې قدرت نشته دی چې د افغانستان د ملي اهدافو مخه ونیسي. ښاغلی غنی چې د شمې پورزې په کابل کې د خان سټیل په نوم د اوسپنې ویلې کولو فابریکې په پرانس غونډه کې وینا کوله ویل چې په دې هیواد کې نه ملک توایفي ده او نه هم میراثي نظام. که څه هم خاغلی غنی د چانو مانخص خو د چارو یو شمېر څوړونکي وایي د غنی دا څرګندونې وروستیو سیاسي جریانونو ته یو واضح پیغام دی. د موضوع جزئیات د یوسف خان زدران په رپورټ کې ورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی په افغانستان کې ملکه توایفي نه ده او نه هم د دغه هیواد نظام میراثي دی. ښاغلی غنی چې د شنبې په ورځ په کابل کې د خان سټیل په نوم د اوسپنې ویلې کولو او سیخ جوړولو د یوې فابریکې پرانستې غونډې ته خبرې کولې وویل هیڅ داسې قدرت نشته چې د افغانستان د ملي اهدافو مخه ونیسي. افغان ولسمشر د ولس غوښتنه په شریعت او قانون ولاړ غوښتنه وګڼله. وی ویل ولس په اساسي قانون ولاړ نظام غواړي او افغان سیاسون باید دې ته ځان چمتو کړي چې د څلورو لسیزو نو نور بسته.
هیچ قدرت دی خوامی که نسته چه در افغانستان دی ملی هدف مخونیسی او موک باید طول دیتا زانچم توکو چه تلویخ کال بحران بست او موک طول سورت دلتیو زکت فصل دفتای خوص نمل و کتایفی ده نه میراسی ده. خلکو تا هر چاته چه اولس رای ورکرل آغا رازید او طول انشالله و تالا دا فرهنگ باندی بداری بود.
خغلی غنی کڅام د چار نوموانه خیس خود چار وزینی چرون کی وای د څرګندونه هغه کسانو ته واځي پیغام دی چې حکومت ننګوي. نو موړه د څرګندونه داسې محل کوي چې په دې ورستیو کې په نظام کې د نن د زینو کړي لخوا سیاسي نندريو زور اخیسته دی. د بلب خواني والی اته محمد نور چې استفای د ولسمشر لخوا منل شوی دا پر خپل ځای په پاتې کې دوه ټینګار کوي. وای استفای په شرطونو ولاړ چې اوس منتفي او د تدمنلو وړ نه ده. د کندهار برحال امنیه قوماندان جنرال عبدالرازق هم تازه په خپل څرګندونې کې ویلي د ملي وحدت حکومت نه دی ټاکلی او نه یې د لرې کولو صلاحیت لري. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت او د سیمه ییزو ادارو د کمیسیون اړوند غړي وژمه صافی وایي ټول خلک باید د قانوني اجراتو اړوند حکومت غږ بدرګه کړي او بدرګه کوي، خو حکومت هم باید په خپلو اقداماتو کې جدي وي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل د ولسمشر غنی نننۍ څرګندونې یوازې یادو دوه سیمه ایزو چارواکو ته متوجه وي، بلکې په خبره تر هغې هم لوی پیغام درلود.
نو هغه چې شخص مشخص شوند د واضح خبره ده چې اشخاص دي، شخص به نه وي، ځکه افغانستان په هر ګور په هر ولایت کې چې موږ غواړو یو د خدایي حکومت غواړي او ولس دې یو کار او بنیادی کار وشي، د هغې تر مخه بعض خلک د خاصو خاشاکو په مثال راجیږي او د پرمختګ مخه نیسي چې هغه مختلف ولایتو کې مختلف اشخاص دي.
په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې غړی جمعالدین ګیانوال وایي ولسمشر غنی د هغو اشخاصو او ډلو ټپلو ته چې نظام او د افغانستان ملي ګټې ننګوي د اشارې پر ځای څرګند پیغام ورکړي. د ده په وینا که حکومت ملکه طوایفي او د قدرت د جزیرو ختمولو جدیت لري، باید په وړاندې د مسلحتونو پر ځای د قانون حاکمیت ته کار وکړي.
په راپور کې مو اوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په هیواد کې هیڅ داسې قدرت نشته چې د افغانستان د ملي اهدافو مخه ونیسي. ښاغلی غنی د شنبه پر ورځ په کابل کې د خان سټیل په نوم د اوسپنې ویلې کولو د فابریکې په پرانسغونډه کې ویل چې په هیواد کې ملک طوایفي نه ده او نه هم نظام میراثي دی. په همدې اړه زموږ همکار حدیث پردیس د سیاسي چارو کارپوه اسدالله میلاد په یو مرکه کې پوښتلی چې د ولسمشر هدف له داشان څرګند داونو څو. ښاغلی میلاد وای
زه فکر کوم کله چې رئیس جمهور په دې اړه باندې څرګندونې کوي، هدف به یې دا وي چې هغه سیمه ییز زور ځواک یا هغه کسان چې مثلا سیمه ییز لاس باندې نفوذ لري، د هغې ته یو ډول سیګنال یا یو ډول انفارمیشن دوی ته ورکوي چې باید دوی د مرکزي حکومت تابعداري وکړي، او دوی هغه ستونزې چې په دې آخره کې ځینې کسان لکه د بلخ والی یا مثلا ځینې کسان په کندهار کې د مرکزي حکومت په ضد باندې ځینې فعالیتونه غواړي ترسره کړي او یو څو خې هغه خپل سیمه ییز قدرت نو دغه په مقابل کې کوم دغه څخه خو دا په اصل کې زه فکر کوم ډېر واضح پیام هم د مرکزي حکومت یا د رئیس جمهور د محلي زورواکانو ته، ځکه څوک چې خبرونه تعقیبوي یا مثلا د سیاسي پیښې په هیواد کې تعقیبوي، زه فکر کوم ډېره واضح دوی ته معلومیږي چې حکومت ډېر قوي هوډ او تصمیم لري چې دوی باید د مطابق د مرکزي حکومت د قانون او د هغې د پروسې مطابق مخته لاړ شي.
بلې، ولسمشر نن په خپلو خبرو کې یو بل مسلې باندې ډېر ټینګار دا و چې که هر څوک واک ته راځي هغه به له قانوني لارې چې د افغانستان اساسي قانون هغه واضح کړي چې انتخابات دي راځي، به ټول غواړي چې یو قانونمند نظام موجود وي. او غوښتل مې دا پوښتنه وکړم چې د ولسمشر دې خبرو اشاره هم دي وروستیو تحولات ته که څنګه؟
دقیقا، ځکه ځینو خلکو په دې آخر کې یا ځینو سیاسي ډلو یا مثلا د اپوزیسیون په حیث یا ځینو سیاسي احزابو دا خبره مطرح کوله چې په نظام باندې باید سره خبره وشي، او یا مثلا د لویې جرګې مسله یا د نورو طریقو نه دوی غوښتل چې په اوسني سیاسي وضعیت لپاره یو د حل لاره پیدا کړي. خو د جمهور اشاره دقیقا چې همدغه کسانو ته ده، ځکه د 2001 کال نه وروسته تمرکز په دې باندې دی چې رښتیا هم په افغانستان کې باید دیموکراسي رامنځته شي او د خلکو قدرت باید د انتخاباتو د لارې یا د ټاکنو د لارې خلک قدرت ته ورسیږي او پارلمان په مغه ډول وټاکل شي او رئیس جمهور په غیر ډول باندې وټاکل شي، او دا یوازینی لار اوس معرفي کیږي په افغانستان کې.
بلې، میلاد صاحب، روسي پوښتنه مې دا کوله چې تاسو څه فکر کوئ چې په دې وروستیو کې د هیواد په ځینو برخو کې چې کوم مخالفتونه کیږي یا د مخالفت غږ پورته کیږي، دا څومره کولای شي په حکومت فشار راوړي؟
که چیرته موږ په افغانستان کې د مرکزي حکومت وضعیت ته وګورو، حکومت په یو لحاظ باندې دا چې د بهرنیانو په مرسته باندې ولاړ حکومت دی، او بل دا چې په نظامي لحاظ باندې هم بهرنیان ډېر واکمني لري په اساسي تصامیمو کې. نو د دولت د دوام لپاره دغه ستونزې چې په مختلفو سیمو کې رامنځته کېږي یا ځینې زورواکي مثلا مختلفې د حل لارې پیدا کوي، دا د دولت د ضعف سره مخ کولی شي. اما هغه اساسي خبره دا ده چې په افغانستان کې داسې یو دولت چې د خلکو ثبات او امنیت تامین کړي متاسفانه تر اوسه شتون نه لري. یعنې موږ د دولتونو هغه فلسفې ته که وګورو، د یو دولت اساسي دنده دا ده چې باید امنیت تضمین کړي د افرادو. متاسفانه افغان حکومت او د هغوی نړیوال متحدین په دې کې پاتې راغلي دي.
دا ولسمشر غنی د نننیو څرګندونو په اړه چې وایي په افغانستان کې ملک توفی نه ده او دلته نظام هم میراثي نه ده، د چارو د کارپو اسدالله میلاد څرګندونې مو واورېدې. ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي په کډوالو مستقیم او یا غیر مستقیم فشارونه د نړیوالو کنوینسیونونو خلاف عمل ده. په کابل کې د دې کمشنری ویان نادر فرهاد له ازادي راډیو سره په خبرو پر مهال له پاکستان وغوښتل چې د افغان کډوالو په اړه پر خپله پریکړه له سره غور وکړي. راپورونه وایي چې پاکستان تازه په دې هیواد کې سلګونو زرو افغان کډوالو ته ویلي دي چې د یوې میاشتې په موده کې له دې هیواد څخه ووځي. په دې اړه رپورټ له حدیث پردیسه اورو.
د پاکستان لخوا افغان کډوالو ته له هغه هیواده د وتلو تر اعلان وروسته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي افغان کډوال باید خپل هیواد ته په تدریجي او باعزته ډول ستنه شي. په کابل کې د دغه کمشنری ویان نادر فرهاد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان کډوالو په اړه د پاکستان روسي پریکړه د پخوانیو ژمنو خلاف ده. د ښاغلي فرهاد په خبره هغه ملتونه چې ځان نړیوالو کنوانسیونونو ته ژمن ګڼي باید پر کډوالو چې د ګڼو مجبوریتونو له امله خپلې سیمې پریښي فشار رانوړي.
نحو فشارهای مستقیم غیر مستقیم به هر شکلی کې هست در هر آن ګوشه او کناری از دنیا
دی وی د نړۍ په هر ځای کې باید پر کډوالو مستقیم او یا غیر مستقیم فشارونه د دې لامل ونه ګرځي چې دوی ته زیان ورسیږي، ځکه دوی وار لمخه زیان لیدلای دی. هغه ملتونو چې ځانونه نړیوالو کنوانسیونونو سره یو ځای کړي او ورته ژمن دي باید دغه اصل مراد کړي تر هغې چې دغه مسلې ته اساسي حل لارې وموندل شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې د یو شمېر راپورونو له مخې تازه پاکستان په دغه هیواد کې میشتو سلګونو زرو راجستر شوي افغان کډوالو ته یوازې یوه میاشتې وخت ورکړی چې خپل هیواد ته ستانه شي. تر دې وړاندې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې پاکستان به په دغه هیواد کې میشتو افغان کډوالو ته د 2013 میلادي کال تر پایه پورې د پاتې کېدو موده تمدید کړي، خو تیرونۍ د پاکستان کابینې دغه موضوع تایید نه کړه. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې موضوع په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې روانې دي خو جزئیات یې ور نه کړل. د رسمي شمیرو له مخې دا مهال څه باندې 1,000,000 قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال په پاکستان کې د کډوالۍ شپې ورځې تیروي. د پاکستان د وروستۍ پریکړې په غبرګون کې په پاکستان کې میشت شوي یو شمېر افغان کډوالو له رسنیو سره په خبرو کې انتقاد کړی چې نوموړی هیواد د ډونالډ ټرمپ زور له افغان کډوالو سی امریکا پر پاکستان د ترهګرۍ پر وړاندې د نه همکارۍ له امله ټولې پوځي مرستې ځنډولې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کډوالو چارو د کمیسیون یو شمېر غړي وایي پاکستان تل افغان کډوالو سیاسي ګټه پورته کړې، خو دا ځل باید دغه ستونزې ته اساسي حل لار وموندل شي. د دغه کمیسیون یو غړی یوسف صابر:
د پاکستان حکومت سره په دې کې په لوړه ساته باندې خبرې پکار دي، نه په ټیټه ساته، نه د وزارتونو په ساته. اول زه فکر کوم باید د دواړو دولتونو رهبریت یو بل سره تماس وکړي او د دې لپاره یو قوي ستراتیژي جوړه کړي ترڅو د پاکستان مشکلات هم حل شي او د موږ افغانانو مشکلات هم حل شي.
د ښاغلي صابر په خبره پاکستان ته پکار ده چې د افغانانو مجبوریت درک کړي او په خبره یې کله هغه هیواد په سلګونو زره افغان کډوال په یو وار افغانستان ته راستنیږي، حکومت به له یو بل کړکیچ سره مخ شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. تاسو زم غغل ازادي راډیو اورید. افغانستان د ملي محاس ګوند مشر وای د بین الافغاني سولې لپاره د مخاورو قومي مشرانو او دینی عالمانو یو ترکیبي کمیسیون جوړوي. سید حامد ګیلانی د شنبه پر ز خپل پلویانو یوې غونډې ته ویل د کمیسیون بل حکومت او وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ وړي. یو شمیر دینی عالمان بیا وایي چې قومي مشران او دینی علما باید له خپل نفوذ نه په استفادې د تلپاتې سولې لپاره هڅې وکړي. په ورته وخت کې د سولې عالی شورا وایي د حکومت له همغږۍ پرته به د سولې لپاره هر ډول هڅې بے اغیز وي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان پر رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ملي محاس ګوند مشر وای د وسلوالو طالبانو رهبری په افغانستان کې د اوله بل هر وخت زیات اوس د سولې لپاره ښه فرصت برابر سوی. سید حمید ګیلانی د شنبه پر ورځ د خپلو پلویانو یوې غونډې ته وویل د سولې د بین الافغاني خبرو لپاره له قومي مشرانو او دینی عالمانو جوړ یو ترکیبي خودجوشه افغاني کمیسیون جوړوي.
او سوچه خودجوشه افغاني ناسته به وکړو اطراف د قضیه سره. ما هغه معلوماتونه چې زه لرم بهترین فرصت داده اکثریت د مشاورتابه د طالبان اوس وطن کې دی. خپل په طالبان هم غکوم چې وطن دی، په دولت هم وایم چې وطن دی. د هر خوانه چې موري په جنگ کې د دې وطن بچیان دي دغه ورځ دی.
ښاغلی ګیلانی زیاتوي په یاد کمیسون کې به د هر ولایت یو جهت دیني عالم او یو مخور قومي مشر ګډون ولري چې د سولې په اړه به خپل وړاندیزونه له دوی سره شریکوي. د ملي محاذ ګوند مشر وای افغانستان د سیمې او نړیوالو قدرتونو په نیابتي جګړې بدل سوی او رستر بلې پکې د جګړې لمن پراخیږي. په ورته وخت کې د سولې عالي شورا وای د سولې لپاره هر ډول هڅې باید له دوی سره شریکې شي. د دغه شورا غړي حبیب الله فوزي ازادي راډیو ته وویل د حکومت له همغږي پرته به د سولې لپاره هڅې بې اغېزې وي. که څه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې یې تل ټینګار کړی و چې د بهرنیو ځواکونو په شتون کې له افغان حکومت سره خبرو ته نه حاضرېږي. په ورته وخت کې یو شمېر دیني عالمان وایي قومي مشران او دیني عالمان باید له خپل نفوذ نه په استفادې د تلپاتې سولې لپاره کار وکړي. د غونډې ګډونوال دیني عالم مولوی محمد سالم احساس په عالمانو غږ وکړ چې د سولې د راوستلو لپاره خپل علم پټ نه کړي.
شیراسی ورونو، قومي مشرانو، علماو، نور خپل علم مفتوي. قومي مشرانو هر څوره طاقت چلري مفتوي. راسي په افغانستان کې چې په هر ایوان باندې آرامي راځي
د سولې د عالي شورا په خبره د افغانستان سوله کورنی او بهرنی آباد لري چې افغان حکومت په دې برخه کې هلې ځلې پیل کړي او په جدیت سره کار روان دی. خو د افغانستان د ملي محاذ ګوند مشر سید حمید ګیلانی وای د سولې د بین الافغاني خبرو لپاره به عربي هیوادونو، روسیې او ګاونډیو هیوادونو، تاجکستان، ترکمنستان او په ځانګړې توګه پاکستان، ایران او چین ته هم سفرونه وکړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ایران د حکومت پر ضد د اعتراض کوونکو سره د امریکا لخوا د نړیوال ملاتړ غوښتنه په ملګرو ملتونو کې له بیلابیلو عکس العملونو سره مخ شوې ده. ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر نورو سربېره د امریکا یو شمېر متحدانو هم په دې اړه پوښتنې پورته کړې چې آیا دا شورا د ایران پر وروستیو مظاهرو دریس نیول شي او کنه. په عین حال کې له ایران څخه د حکومت پلوي او مخالفت کې د تازه لاریونونو رپورټونه هم رسېدلي دي. د دې موضوع جزئیات له اجمل اندورو.
د ایران دولتي رسنیو د حکومت په پلوي د هغه لاریونونو تصویرونه خبره کړي چې د شنبې په ورځ د ایران په څو ښارونو کې شوي. په عین حال کې په ټولنیزو رسنیو کې په تهران او نورو ښارونو کې د حکومت پر ضد د اعتراضونو تصویرونه او ویډیوګانې هم خپرې شوې. د تهران د وروستیو مظاهرو په اړه څو ساعته وروسته له هغې رپورټونه ورکول کېږي چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی د ایران د مظاهرو په اړه د امنیت د شورا په غونډه کې له نړیوالې ټولنې څخه د ایران د حکومت ضد اعتراضونو د ملاتړ غوښتنه وکړه. نوموړي وویل چې ایراني وګړو د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره خپل ژوند له خطر سره مخ کړی. د نیکی هیلی په وینا د ایران په نهاویه سیمو کې د دې هیواد وګړو د حکومت پر ضد پاڅون کړی او زیاته یې کړه. نیکی هیلی وایي دا د هغه زړورو خلکو چې د خپل ځپونکي حکومت له اقداماتو په تنګ راغلي و ځواکمنه مظاهره ده چې د دې اعتراضونو په کولو خپل ژوند له خطر سره مخ کوي. نوموړي ایراني چارواکو ته خبرداری ورکړ چې نړۍ کړنې څاري. خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نبینزیا وویل چې د امریکا متحده ایالات د ملګرو ملتونو د یو غړي هیواد په کورنیو چارو کې د مداخلې لپاره د بهانې په لټولو د امنیت د شورا له دریځه ناوړه استفاده کوي. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي غلام علي خوشرو هم د امریکا پر متحده ایالاتو تور پورې کړی چې پر یوې داسې موضوع چې د په وینا د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له ماموریته بهر ده دا غونډه یې رابللې او له امنیت شورا یې ناسمه استفاده کړې. له بده مرغه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د ځینو غړو د مقاومت سربېره دې شورا اجازه ورکړه چې د امریکا د وسنۍ ادارې لخوا ترې د یو داسې مسلې په اړه ناسمه استفاده وشي چې د امنیت شورا له ماموریته بهر ده. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د چین، سویډن، بولیویا او ځینو نورو هیوادونو استازو هم په دې اړه ملاحظات څرګند کړي دي. په امنیت شورا کې د امریکا ځینو اروپایي متحدانو هم په دې شورا کې د ایران د تظاهراتو د بحث د راپورته کولو د توجیه په اړه پوښتنې کړي. د فرانسې استازي ویلي که څه هم د ایران وروستۍ مظاهرې د اندېښنې وړ دي خو دا نړیوال امنیت ته ګواښ نه متوجه کوي. البته برتانیا بیا د دې ګام ملاتړ کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په ټویټر ویلي چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د امریکا هغه بربند هڅه شانډه شوې چې د دفو وینا د دې شورا د ماموریت نه یې ناوړه ګټه اخیسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن منلی چې د ایراني اعتراضونو په اړه نړیوال عکس العمل یو څه نهیلي کړي او مایوسه کړي دي. په ځانګړې توګه د اروپایي ټولنې ته ګوته ونیوه چې اروپایي ټولنې د ایران د هغه غږونو د ملاتړ لپاره چې د اصلاحاتو غوښتنه کوي د ریکس ټیلرسن په وینا پیاوړی دریځ نه دی خپل کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندوز د ښاروالۍ چارواکي وایي د تیر کال په مقایسه سږ کال د دې ادارې په عوایدو کې کموالی راغلی دی او زیاتوي چې د ښاروالۍ عواید ښاري خدماتو پورې تړلي دي، خو د خلکو لخوا د ښاروالۍ د خدمتونو د پیسو نه ورکولو له کبله په سږني مالي کال کې دغه اداره د عوایدو له کمښت سره مخ شوې ده. په دې اړه جزئیات زموږ د همکار اجمل آرین په رپورټ کې ورو.
د کندوز د ښاروالۍ په وایدو کې د تیر کال په پرتله سږ کال کموالی راغلی. د کندوز ښاروال نجیب الله عمرخیل د دغه ادارې په وایدو کې د کموالی خبر ورکوي او زیاتوي چې د روان کال په مالی کال کې دغه ادارې ته 100 میلیون افغانۍ هدف ټاکل شوی و، خو د خلکو د همکارۍ د نشتون له کبله دوی نږدې 50 میلیون افغانۍ عواید راټول کړی چې ټاکل شوی هدف نه دی پوره کړی.
عواید ما خیلی کم است. علتش ای است که اکثریت علت
په روان کال کې زموږ عواید ډېر کم دی، ځکه خلک د ښاروالۍ د پاکولو او صفایي روپۍ نه ورکوي. خو که چیرې خلکو د پاکولو او صفایي پیسې په وخت سره ورکړې وای نو ښایي موږ به 100 میلیون افغانۍ راټولې کړې وای، خو موږ په مالي کال کې یوازې 9 میلیون افغانۍ عواید راټول کړی دی. د هغه په خبره چې د ښاروالۍ عواید د کورونو د پاکولو، د منډیګانو د اجارې، د نفتي توکو د خرڅلاو ټیکس او په داسې نورو برخو پورې تړلی ده. ښاغلي عمرخیل زیاته کړه چې په روان کال کې دوی لسګونه پروژې د ښاروالۍ له پراختیا بودیجې او د مرسته کوونکو موسسو په مرسته په دغه ولایت کې بشپړ او ګټې اخیستنې ته سپارلې دي. بلخوا د دغه ولایت ښاریان بې وایي چې کندز له نسبتا لویو ښارونو څخه شمیرل کیږي، خو تر اوسه پورې د وسایطو پارکینګ او د کورونیو لپاره د تفریح مناسب ځایونه نه لري. د نوموړي ښار یو تن اوسیدونکي خوشحال خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ښاروالۍ چیرې پیسې مصرف کړې دي، چیرې کار کړی دی، دوی تمامه چغې قسم کار کړی دی. ما خو تر اوسه په دې کندز ښار کې نه کوم سړک لیدلی ده، نه کوم ویاله ملدلی ده، هیڅ شی نه دي. اما کثافات پراته دي، اوبه سار شارې خواته سړکونه خراب، ټول شار خراب، ناقه پیسې بېجای بېجای مصرفوي، نمایشي کارونه کوي، پیسې ځانو ته وښي.
د دغه ولایت ښاروال په داسې حال کې د خپلو د عوایدو د کموالي خبره کوي چې ځینې خلک بیا په دې ادارې کې د فساد د زیاتوالي خبره هم کوي. د کندز ښار یو تن اوسیدونکي سربلن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
قسمی که ما دیدیم مصارف بسیار بلند بود، اما پروژه های ساخت
د ښاروالۍ لخوا پر یو شمیر پروژو ډېرې روپۍ لګول شوې دي، خو د پروژو کار د قناعت وړ نه دی. موږ له دولت څخه غواړو چې د ښاروالۍ په اداره کې وړ کسان پر دنده وګماري، څو په سمه توګه د دولت عواید راټول کړي او په مناسبو ځایونو کې مصرف کړي. خو بیا د دې ولایت ښاروال په نوموړي اداره کې د فساد شتون ردوي او زیاتوي چې د دې ادارې عواید د خلکو له غوښتنو سره سم په مناسبو ځایونو کې لګول کېږي. د کندز د ښاروال د خبرو پر بنسټ چې دوی پلان لري په راتلونکي کال کې په دغه ولایت کې ماستر پلان پلي کړي او تر څنګ یو شمیر نورې پروژې هم تر لاس لاندې لري چې په پلو کولو سره به په بیلابیلو برخو کې د دې ولایت د خلکو ستونزې ورسره هوارې شي. خو د دې ولایت خلک وایي چې د کورنۍ عوایدو زیاتوالی او په سمه توګه د عوایدو لاسته راوړل د افغانستان د دولت یوازینۍ هیله ګڼل کېږي، خو په پراخه کچه اداري فساد او په ځینو ځایونو کې د زورواکانو شتون د دې سبب شوی څو کورنۍ عواید څنګه چې لازمه ده ترلاسه نه شي او په دې توګه دولتي چارې تر اوسه پر بهرنیو مرستو پر مخ ځي. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندز.
و امریدل چې د کندوز ښاروالۍ وایي چې د خلکو د خوا د پیسو نه ورکولو له امله د ښاروالۍ عواید سکال کم شوي دي. او اوس هم له اسمت ساروان څخه یو روغتیایي مطلب اورو.
ډیر خلک له چاغښت زیات په تکلیف دي. د چاغښت مخنیوي او د وزن د کمیدو لپاره له سپورته رانیولې د درملو تر خوړلو پورې هیڅ هڅه نه سپموي. اکثره درمل جانبی عوارض یا تاوانونه لري او له ځینو کسانو سره سپورت هم چندان مرسته نه کوي. د امریکا د ټکساس پوهنتون طبي څېړونکي وایي چې یو نوی درمل یې جوړ کړی چې ډیر اغیزمن دی. دوی وایي چې دا درمل یې پر چاغو موږکانو ازمویلی او ښه نتیجه یې ورکړې ده. د ټکساس د طبي علومو د څېړونکو په وینا دوی دا درمل پر موږکانو په داسې حالت کې وازمایي چې هغو ته یې د پخوا په شان خواړه ورکول. د موژکانو په بدن کې د وزن له زیاتېدو سره په یو وخت د چاغښت په حجرو کې د ان ان ام ټي په نوم پروتین تر اندازې زیاته ترشح کوله. دا پروتین د موټر د یوه بریک په شان عمل کوي او د چاغښت د حجرو میتابولیزم کموي. نو که دا پروتین هر څومره زیاته ترشح وکړي د چاغښت په حجرو کې د وازګې سوځېدا ډیریږي. خو نوی درمل ان ان ام ټي پروتین نه پریږدي چې د وازګو یا سپینې غوښې په حجرو کې فعالیت وکوي او په دې ډول د غوړو د سوځېدو میتابولیزم زیاتېږي. څیړونکو لومړی موژکان چاخ کړل، بیا یې دا درمل ور پیچکاري کړل او له لسو ورځو وروسته یې د بدن په سلو کې وو وزن او د غراس په سلو کې 9.5 وازګه او د چاغښت حجرو اندازه کمه شوې وه. د موژکانو د وینې د کلسترول اندازه هم عادي حالت ته راوګرځېده.
د فرا ولایت چارواکي وایي نن تر غرمې وروسته وسلوالو طالبانو د فرا فرارو ترمنځ لوی لارې وسلوالو طالبانو بند کړې ده. د فرا د بالابلوک ولسوال مولا سید محمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره تایید کړې ده. په فرا ولایت کې د ازادي راډیو خبريال وایي پر دغه لوی لارې اوس هم طالب وسلوال موټر تلاشي کوي. افغان چارواکي وایي په لغمان ولایت کې د داعش ډلې د دریو مهمو کسانو په ګډون د دغې ډلې 14 غړي وژل سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت څخه په یو اعلامیه کې ویل سوي چې دغه کسان په الینګار ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې وژل سوي دي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو د ډلې یو قومندان د خپلو دریو ملګرو سره د خپل جوړ سوي ماین په چاودنه کې وژل سوی دی. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د اوسپنې ویلې کولو یوه د لوړ ظرفیت لرونکې فابریکه پرانستل سوه. د دغې فابریکې چې خان سټیل نومیږي د افتتاح مراسمو ته افغان ولسمشر ورغلی و. پر دغې فابریکې 10 میلیونه ډالره پانګونه سوې ده. د نوي راپور چې کارنګي څېړنیز مرکز خپور کړی دی وایي چې سایبري عملیات دا مهال د ایران د امنیتي ادارو اساسي وسیله ګرځېدلې ده. په راپور کې چې د جنوري په 14مه خپور شوی راغلی چې ایران د خپل مخالفانو په ځانګړي ډول د سعودي عربستان او امریکا پر ضد او په سیمه کې د خپل نفوذ د پراخوالي لپاره له سایبري عملیاتو کار اخلي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې ویل چې ایرانیان د خپل بشري حقونو لپاره د ایران په لارو کوڅو کې ځانونه په خطر کې اچولي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي په پام کې لري په 2013 کال کې هم پر خپل دنده پاتې سي. تر دې وړاندې اوازې وي چې شایي نوموړی له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د ترنګلو اړیکو له کبله ډېر ژر له خپلې دندې ګوښه سي.
اوس هم سپورتي خبرونه له مرزي احمد زیورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو لوبډله د نړیوال جام په لومړۍ تمریني لوبه کې سبا د بنګلادي سره مخامخ کیږي. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان دوهمه تمریناتي لوبه به د جنوري د میاشتې په 9مه نیټه له نامیبیا سره وي. د ښاغلي هوتک د معلوماتو له مخې د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ نړیوال جام سیالۍ په لومړۍ لوبه کې به افغانستان د پاکستان سره مخامخ شي. افغان 19 کلنه لوبډله له تیرو دوو اونۍ راهیسې په نیوزیلند کې نړیوال جام سیالۍ ته په تیاری بوخته ده. د دولتي ادارو ترمنځ د فوټبال لیګ سیالۍ په لړ کې د ښار جوړونې وزارت او خزانو ریاست ترمنځ لوبه یو دیو پر وړاندې مساوي پاتې ورسېده. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤل شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لیګ په بل لوبه کې د مشرانو جرګې د فوټبال لوبډلې 2-0 په پایلې سره د سوداګرۍ وزارت د فوټبال لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دولتي ادارو ترمنځ د فوټبال لیګ سیالۍ چې دوه اونۍ وړاندې پیل شوې وې درې میاشتې به دوام وکړي. او د اسپانیا د لا لیګا سیالۍ په لړ کې نن شپه والنسیا له جیرونا سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 1:45 د والنسیا په کوربتوب ترسره کیږي. د دغه سیالۍ په بل لوبه کې بیا لاس پالماس له ایبار سره نن شپه 10:00 مخامخ کیږي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه.
د برېښنا او د ځمکو کمښت، د صنعتي پارکونو غصب او په دې پارکونو کې بېلابېلې ستونزې هغه مسایل دي چې د افغانستان د صنعتکارانو په وړاندې مشکلات پیدا کړي. د دې ترڅنګ د کورنیو تولیداتو خراب کیفیت بله هغه مسله ده چې د حقیقت صدې د دې اونۍ په خپرونه کې پرې غږیږو. نن مو په خپرونه کې د افغانستان د معدن او صنعتکارانو د اتاق رئیس شیرباز کمینزاده میلمه دی. هیله ده د دې خپرونې تر پایه را سره واوسئ. کمینزاده صاحب، تا ته هرکلی وایو. که پیل له دینه وکړو چې د صنعتکارانو په وړاندې چې کومې ستونزې موجودې وي، له تیرو څو کلونو را په دېخوا څومره ورته رسیدګي شوي او څومره حل شوي دي؟
ګوره، داسې موږ افغانستان اول خو تاسو نه مننه کوم، د تاسو د راډیو نه مننه کوم. اول خو افغانستان تاسو ګوري چې په یو ډېر بد حالت کې قرار لري. له بعد مرغه ما په وار وار ویلي چې په تیرو او په یوه نیمه لسیزه کې د افغانستان اقتصاد ته په میلیاردونو ډالر راغلل. له بعده مرغه د دغې پیسو نه موږ په درست شکل په بخش دی کې چې موږ په خپلو پښو روان شو، په دې بخش کې د افغانستان حکومت، د افغانستان دولت دونه هغسې ګټه وانه شوی خستی. صنعت هیڅ نه و رشد ورسره ونه کړو. صنعت چې کوم رشد کړی، دا د افغانستان د صنعتکارانو خپل حدسه او هاند دی. ځکه یو مثال زه درته وایم، هیڅ نوع امتیاز په تیرو 15 کلونو کې صنایع د افغانستان ته ورک نه کړل شو. حتی بیلانس مو ورکوله، مالیه مو ورکوله، مواد بالمثل مو مثلا مارکت آزاد اعلان شو. موږ دی و کمونیستیست سیستم نراغلو یو پیشرفته اقتصاد سیستم تا یاد اقتصاد بازار سیستم تا دلتا یو ستونز راغل تصدیان زمون خطش مشوله. نو پا دقی که دولت څنګه چې شاید و باید و دوتا جهت ورنه شوی کرای دیدی پا نتیجه که سه مشکل راغلل. پا آخر وقتی کردی صاحب که موگ تشخیص وکو تقریبا 3000 پابریکه پا سر تا سر ده افغانستان که ده صنعتکاران پا حیات سوهند آن دا ایجاد شوه. دلتا کلا چه وروس تا دیدینه او هست نوا کمک مرسوانه شو. ما در ترد وکا چه 15 صنعتی پابریکو تا دولتی لمزه کور کرده شوه، میاری پارک جور شو. نور طول پارک پا شکل بانده ده پولی چرخی صنعتی پارک و صنعتکاران پا کار شو. ورو 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 پابریکه جوری کرده. وروس تا دیدوی دولت ساده ذهنیت پیدا شو. اغا ذهنیت هم ده افغانستان صنعتکاران مو ورکا ده زیاد تلاش به نتیجه که دولت هم دیتا کنوینس و آماده که چه دولت هم وی چه وز خود تل تل ده کمکونه خو نشته. وز باید صنایع تا تاس توجه مخکی کلی و صنایع تا باید تاس توجه و که اغا ممغه و چه ده کرزی صاحب ده حکومت پا آخر که دولت دیتا متوجه شو، خپل رئیس جمهور متوجه شو، ده شورای عالی اقتصادی جو لکه پخو که مخ صنعتکارانو تا عضویت را که او بیا مخ پل پیشنهادونه ده سر شریک کرد تا ده ننپوره چې تقریبا څالور کاله بکیږي. په دغه څالورو کلونو کې واقعا د نظر وړ کار شوی. تور د مثال یولس موانع وې د صنایعو په مخ کې چې دا موږ ته ایجاد شوی وې. موږ نشوای کولای چې د دغو موانعو په وجود سره موږ مخکې ولاړ شو. په تور د مثال بلمثل تولیدات و تعرفه په بلمثل موږ به خام مواد را وړلم 5% محصول به ورکوو، که به پاخه مواد یې غوښې را وړلم 5% محصول به ورکوو. دغه عجز شو. دا پیشنهاد اول موږ وکړو. دولت سپه دې کې 300 قلمه مواد و کارت او پورته تعرفه مې جوړه کړه. تناسه اجستم که چوالی نه مشروبات غیر الکلی و مشروبات غیر الکلی مثلا اوبرت لري پاکستان نه جوسونه رتلل. دا یو دم چې کله د کوکولا او د نورې کمپنیونو ایجاد شوې، په دې تعرفه موږ سلویخ 500% تل وړه کړه. هغه دی چې تاسو اوس ګورئ په بخش د مشروبات غیر الکلی کې کاملا د خود کې پای حالت ته ورسېدو.
کمیزاده صاحب، ستونزې په ځینو برخو کې وي حل شوې دي. په ځانګړي ډول په صنعتي پارکونو کې چې کومې ستونزې موجودې وي، مثلا د ننګرهار صنعتي پارک دی، د کندهار صنعتي پارک دی چې ویل کېدل داسې چې د برېښنا د نشتون له امله هلته لسګونې فابریکې په ټپه باندې ولاړې دي. همدغه ډول د کابل صنعتي پارک دی او شمېر نورو ولایتونو صنعتي پارکونه. په دغه صنعتي پارکونو کې چې کومې ستونزې وي، له تېرو څو کلونو را په دې خوا اوس ورته څومره رسیدګي شوې؟
ګوره، دغه ستونزې په صنعتي پارکو کې متاسفانه ډېره غټه ستونزه چې موږ لرو، د برق ستونزه لرو. ما مخکې هم تاسو ته ویل چې په ننګرهار کې موږ کاملا کمبود برق لرو. هلته د موږ یو پارک د سارشاهي جوړ شو چې متاسفانه چې هغې ته تر اوسه پورې برق نه دی ورغلی. سرکونه یې ښه جوړ دي، مځکه یې تقسیم شوې، برق نشته. برق یوه داسې مسله ده چې دا داسې آسان هم نه ده چې موږ وکولی شو په خپله په افغانستان افغانستان کې برق لس راو اگر کړای شو په اصطلاح تولید کړای شو اوس دولت لس په کار شوی ته څو بندونه جوړ کو او انهار جوړ کو چلته بند چې جوړیږي بیا بانک جانی یو ته بجټ نه ورکوي داخل د سکتور خصوصي د افغانستان کې دولت افغانستان ته در روپی نشته ورسې چې د انهار او بندونه جوړ کو خو پر ترتیب کوشش کو په وارداتي برق باندې اکثر دولت اتکا کړی دا وارداتي برق کولای دا شو چې اوس نو کړتانو د درونټي برق اوس د نغلو برق هم لګ لګ سړي سروبي د نغلو برق نینگرار تا و روان دی یعنی نسبت به سابق سناسد برق غم خوړل شوی اما در نه ده اوس اتل اس میگاواټ برق په نینگرار کې دی خو مخ په نینگرار کې ده اوس که ته 50 میگاواټ برق هم ورکې په نینگرار کې کم دی ځکه مخ صنایع دومره رشد کړای په کابل کې هم مادر طرز وکړو چې مخ 100 میگاواټ برق په در کالونو کې نشوي چلولای دی از زیات بو اوس مخ 100 میگاواټ برق یا 90 میگاواټ برق تقریبا ده اوس عملا په پارکوی صنعتي پولی چرخی کې استعمال وو اما دولت نغړو چې 100 میگاواټ نورم راکو په کندهار کې خو وسیس برق نه دی دا لاینی شروع کړی ترڅو غزنی ته ورسی غزنی ته ولور شي کندهار ته هلته کوم یو چې لږ برق دی هغه برق بالکل بې کیفیته برق دی تنها هلته جنریټرونه دي جنریټرو په طریقه باندې موږ پارک صنعتي ته برق ورکوي نو په جنریټر خو صنعت نه چلیږي
یعنی د برېښنا په برخه کې ستونزه لا پزې پاتې ده
ګوره د برېښنا په برخه کې ستونزه په مزار کې زموږ نسبتا حل ده په هرات کې حل ده په کابل کې په نسبی شکل حل ده نیمه حل ده نیمه نه ده حل یا مثلا 15% حل ده 25% مشکلات تر اوسه هم شته که دغه ستونزه ټول حل شي یعنی په ټول افغانستان کې بلخصه حل شي خو په پخوا کې خود اسې نه و ګوره و ظرفیت صنایع ډیر لوړ دی صنایع د افغانستان ته د 50 کالو مخکې صنایع ما ګوره یا د 3 کالو مخکې صنایع ما ګوره نن د موږ یو فابریکه 100 میگاواټ برق ضرورت لري یو فابریکه نو بنا انقد دولت کار دی موږ دولت نه هیله کوو چې کوشش وکړو چې د افغانستان د آبادۍ لار ده چې زراعت مکانیزه شي او صنعت په پوه ودری ماده استخراج شي د دې لپاره د په اصطلاح زیربنا د زیربنا برق دی که برق نوی هیڅ نه شي کولی
د ځمکې په برخه کې ستونزه څومره حل شوې ده
د ځمکې په بخش کې موږ ستونزه په ټولو ځایو کې لرو یعنی ځمکه ستونزه دوی دی دلته زنیم ځکه دی چې دولت لکه تاسو می وایسته تا اشاره وکم ځکه توضیح کړی هغه مستحق کسانو ته نه رسیدلی په تیر وختو کې زنه داسې دي چې د خلکو په تیرو وختو کې پابریکې سوځېدلې دي او اوس بیچارهګان در څه نه لیدي نه دولت ټاک هغه ورکولی شي کریډیټ ورکولی شي چې بیرته خپله پابریکا په اله کا یا د عدم د ډمپینګ د بیرونی ملکونو یا د پاکستان او د ایران د ډمپینګ په نتیجه کې د دوی پابریکې سقوط شوې بنا ان ټیکنیکلی او فاینانشلی دولت په دې باره کې باید کمک وکړي ترڅو موږ پابریکات ونه لري او حمایت وشي نو ځینې پابریکات داسې درېدلي یو تعداد دي چې نوې سرمایه‌گذاری رسي چې سرمایه‌گذاری وشي هغې ته هم ځکه نشته ځکه هم ځکه په کابل کې زه درته وایم چې اکثره ټوله خلاصه شوي یو پارک چې موږ یو ځای کې یو پارک نیولای دی هغه دولت موږ تر کړی سکتوري خصوصي ته او دولت اوس دا پلان لري چې د موږ 15 شپږ پارکونه دلته چور شول پښتانه په کابل کې موږ ونه شوای کول چې اته جمعه محمد محمدی دوام پیس په 15 کالو کې دوام پیس توزیع کړو خلخه قصب کړای وو د رئیس جمهور په وخت کې اوس هغه دوام پاس توزیع شو تر اوسه هم ته تهدید لاندې دی کمره یو کې درې نیم زره جیره به ځکه موږ لرله چې هغه پارک شو نقشم دیغه ته را جوړه شو څوک راغلل بس ټول یو نیول لازمي قوالای پی تیر
چا قصب کړ
فقط ځنه کسان راغلل شهرکونه کې جوړ کړي وو چې په کو کې د عزیزی صاحب نوم یادیږي عزیزی صاحب ته موږ ورغلو ټول صنعتکاران ورغلو ورته چې عزیزی صاحب د پارک جوړ کړي دینه موږ به درته واخلو صنعتکاران عزیزی صاحب ویل چې دا ما په شرعي قواله د مځکه خصیه او دا می قواله ده او زه خو زلمې څه که کورونه پکې جوړوم که پارک پکې جوړوم دا مو خپل کار دی موږ دې تشویق کو چې دای که پارک جوړ کو
بالکل کمیزاده صاحب د ځمکې په برخه کې د یو شمیر صنعتکارانو شکایت دا موجود دی چې ځینو پانګه چونکو زیات ځمکه نیولې ده او کار پکې هغومره په هغه شکل باندې نه کوي دا ستونزه واقعا موجوده ده دا ستونزه شته تاییده وایه
زه هیڅکله نه تاییده وم وروره هغه پانګوال چې دوی مځکه نیولې ده مځکه یې فکر کوم چا به نیولې وي زه خو چې تر کومه زه پورې په دغه صنعت د افغانستان کې فکر کوم زه خو داسې څوک نه وینم مثلا کوم شرکتونو چې زیات هم ځکه نیولې ته وګوره چې دغو معیار څه شی دی. هغه ځکه موږ حتی اعتراض په دې لرو، هغه څوک چې وړې وړې مځکې دي چې هغه غیر فعاله دي، غیر مځکې خو زه هیڅ کله نه وینم چې د افغانستان دولت چته مځکه ورکړی وي وغه د غیر فعاله وي. زه خو داسې مثال نه لرم. ورونه که څوک مثال لري نو دا لاقل هغه د مثال ورکو چې په پلانکي ځای کې چا مځکه نیولې یا دولت ورکړی. دولت په هیڅ صورت کې مثلا داسې مځکه چې چاته ورکړي، زه فکر کوم اکثره اوس پورکوی صنعتي د پولي چرخي کې، هغه څوک چې وایي چې ممکن د مطلوعات درکړي ممکن د مځکه غیر فعاله وي. نور خو زه داسې غیر فعاله مځکه او د ځینې صنعتکارانو مځکه داسې ده چې په کرایه ورکړې، فابریکه یې سوځېدلې، بیدشارګان ملامت نه دي یا بینکرپ شوي، مځکه یې بل ته په کرا ورکړې او د موږ هم تلاش دا دی. افغانستان ولسمشر ده اوس حتی تعیین کړی هغه څوک چې د صنعتي مځکه دوی اخیستې او دوی په هغو کې صنعتي فعالیت نه کوي، یا هوټل ته جوړ کړی وای بل چې د دې مخالف. هغه څوک چې صنعتي مځکه یغده پابریکه لري بل صنعتکار ته یې په کرا ورکړي، دې سره موږ زیات مخالفت نه لرو. ممکن د ده به توانمندي نه وي، د ده به ماشین آلات رقابت
د کورنیو تولیداتو د کیفیت په برخه کې لا هم یو شمېر شکایتونه موجود دي. د کیفیت په برخه کې څومره کار شوی دی او څومره تاسې خلکو ته ډاډ ورکوئ؟
زه ډاډ دا خلکو ته ورکوم د ګرانو هیوادوالو ته چې موږ صنعتکاران د افغانستان د ته ژمن یو چې موږ تولیدات ښه وي. موږ خپله د رقابت داخلي رقابت او بهرنۍ رقابت دې ته هڅوي چې باید موږ تولیداتو کیفیت خپل ښه کړو. که د تولیداتو کیفیت خپل ښه نه کړو، اولین لوی ضرر یې خپله فابریکه دار ته راځي، ځکه د ده فابریکه سقوط کیږي، دا یې رقابت نشي کولی. په دوام قدم کې موږ هم صنایع دې ته هڅوو کله چې په مابین کې خپله که موږ څه غږیږو، خو دغه تولید که زه درته ووایم چې په اول ارواز دي موږ سل په سله ښه تولید را وباسو، دا په دنیا کې هم داسې نه دی شوی. دا اوس چې تاسو د موټر ګورئ، د کمره ستاسو ګورئ، د وسایل ګورئ، بوټ ګورئ، جامې ګورئ، دا په اول کې داسې نه وي. دا په اول کې ډیر په کم کیفیت وي، سلولی ګریجولی دې حالت ته راغلي. نو په سلولی ګریجولی کیفیت مخکې چی د موږ کیفیت هم الحمدلله و ډیر ښه شوی، ډیر مخکې راغلی. موږ که سیخې ګل تولیدو د اوس سیخې ګلو ببره وز ماته چا ویل ما د سیخې ګلو نمونه جاپان ته وړې وه، هلته مې دکتر اخیسته ویل هلته یې ټیسټ کو، د موږ سیخې ګل د جاپان د سیخې ګل نه کوو.
څو قلمه کورني تولیدات داسې لرئ چې حساب پرې کېدلی شي او د دې تر څنګ پرې د ګاونډیانو سره رقابت کېدلی شي؟
فکر کوم د دا اوس دو دیرش قلمه داسې تولیدات موږ لرو چې په هغوی حساب کېدلی شي، د کیفیت او کمیت له نګاره ډېر ښه ځلېدلي. نونس قلمه داسې تولیدات لرو چې په هغه کې ملکي خود کفایي ته رسولی. دا اوس موږ ډېر ښه تولیدات لرو، زموږ پی وی سي پایپ په منطقه کې د بهترین کیفیت نه برخوردار دی، زموږ مشروبات غیر الکولي په دې منطقه کې د چا خبره اوله خبره کو، زموږ د چاپ او د بسته بندۍ بخش چې زه یو د غود بخش نه یم چیلنج ورکوم چې ما چاپ و بسته بندی په ان شاء الله په دو منطقه کې څوک نشي کوله. زه اوس په دې کابل پولی چرخي کې په دې کابل کې داس پابلیکې درته خایم چې په دو منطقه کې جوړه نشته، یعنی په دې منطقه کې باور وکړه کې یا ایران لري یا پاکستان ولا کې دوبی لري.
غوښتنې موسدي خصوصا د صنعتکارانو د سنزو د مخنیوي په برخه کې افغان حکومت نه
دلته په افغانستان کې د معمولا د سکتور خصوصي دوه برخې دی، تجارت او صنعت. په صنعت کې استخراجي صنایع دي، د پلاستیک صنایع دي، په صلاح او رقم صنایع دي. د دې ټولو یو غوښتنه ده د صنعتکارانو، هغه دا ده چې په بلمثل تولیداتو چې ظرفیت او دلته موجود وي په افغانستان کې تعرفې باید لوړې شي، دولت یې هر ورځ لوړوي. په دا یو اساسي ستونزه چې باقی پاتې ده، هغه دا ده چې موږ وایي د زیربنا ته دولت باید توجه وکړو. چې ښه لاره دا ده چې یا دولت په خپله کې توانمندي لري پارکونه جوړ کړو او نور سرمایه جذب کو، برق ورته ورکو، زیربینا کامل جوړه کو. مثلا په زیربینا کې شامل برق دی، اوبه دی، کانالیزیشن دی، مزکه ده، د ټول شان دی چې د ټول باید آماده کو او تو څلته تولیدی فعالیت صورت ونیسی. او دوه برخه ده قوانین دی چې قوانین هم ځنې ټکر لري. کمونیستی قوانین په خوب پاتشی وی ځنې نور قوانین شته چې هغه پزاد سرمایه گذاری ده چې دې ته باید توجه وکړو. سهل کو قوانین و جوازونه او مثلا تکسونه او نور شان د ډیر سهل کو شفافیت ما باندې راوړي، دا ډیر به اساس مهم کار دی چې پاتې دی. او بل مسایل ده چې برق ته سناسه لکه هغه زیربینا په بخش کې دې سی توجه وکړو. او بل ته ټول نه مهمه ده چې کریډیټونو ته دې باید توجه وکړو. مثلا موږ افغانستان 1 میلیارد ډالر موږ لرو، کپیټل لرو، دغه
او یاد نورو بینکونو سره چې زموږ پیسې دي خصوصي بینکونو سره او دولتي بینکونو سره دا په یو میکانیزم په یو شکل باندې په کمه ټیکټونه باندې د صنایعو په او د زراعت او دغو شرکتونو چې هغه داخلي چې هغه تولیدات کو دغو ته په اختیار کې په کمه ټیکټونه ورکو تر څو د خپل ځان جوړ کو او خلکو ته زمينه د کار مساعده شي.
ډیره زیاته مننه کوم زیاده صاحب کور
ورکړم.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګې درنو اوریدونکو سلام. د دیونی په خبرونه کې به د یو داسې ځوان خبرې واوري چې ژوند یې د نغمو په تار تړلی او سندرې وایي. دې ځوان څنګه سندرې پیل کړې او څنګه په دې برخه کې مخکې لاړ دا به هم ترې واوري.
چخه کمبوس او چپخان داز ویل شي ته شاعریم خایسته وی ضرور به د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کوي.
کم هنرمن که چې کم خیاستونه او سیاغه ټول په دې کې موجود دي
د کخی انتخاب کوي خ غغم لري.
نمې صدا نمې سکیږي نو بیا ولې مصر پسې خوږيږي نو بیا ولې مصر پسې خوږيږي.
ځوان سندرغاړی مبین وصال په لوګر کې زیږیدلی خو ډېر عمر یې په خیبر پښتونخوا کې تیر کړی او اوس په کابل کې میشت دی. د تر دولسم ټولګي زده کړې کړي او تمه لري چې له دې وروسته به پوهنتون هم ولولي. وصال وایي دی په یوې هنرمندې کورنۍ کې زیږیدلی نو ځکه یې په کور کې ډېر مخالفت نه دی شوی بلکې مرسته هم ورسره شوې.
موسیقي د زور کار نه ده، د مینې او د محبت کار ده. زما سره ډېر د وړوپل نه شوق و. په کور کې هم راسره یو څه کسان خلاف و، یو څه کسان راسره. که وصالات آینده کې هنرمند شي نو ښه به وي، موږ به ډېر د خوشحالۍ اظهار وکړو. نو همغه و شکر ده چې بیا وروسته ټول موافق شول او خپل پلارجان مې راسره ډېر موافق ده. دې ما سره د موسیقي په برخه کې ډېر هلې ځلې هم کړي دي. په خپل هم د ربابي وخ ماستر او خپل وخت سره زما نیکه مرحوم حاجي صاحب محمدین ډېر ښه رباب نواز وو. هغوی اوس وفات شوي دي، خدای د هغوی وبخښي. دوی هم راسره هڅې کړې وې تر خپل وسه پورې.
مبین وصال وایي ډېره موده کېږي چې سندرې وایي خو دا تر اوسه څومره سندرې ویلي؟
به اوسه پورې ما ډېرې سندرې ویلې دي. د دې نه مخکې دغه د کیسټو یو وخت و، یو دور و چې هغه وخت کې ما مخکې کیسټو ډېرې زیاتې کړې وې. اما اوس داسې یو وخت راغلی چې یو سندره یا دوی دوه سندرې کېږي، سیکوینس کېږي یا فرض کړه په دې آډیو ویډیو کېږي. لږ غوندې د کمپیوټر دور راغی. دا دوه درې کالو کې به تقریبا زما فکر 50-60 پورې زما سندرې رسېدلې وي. په دې کې مختلف دي، ټپیزې دي، ټپې دي، غزل لوبې دي. اول ما یو غزل ریکارډ کړو د ظفر صاحب شاعری وا. دا مې چې کله ریکارډ کړو نو وخت چې ډېر مینهوالو خوښ کړو او اوس هم ډېر خلک ما په مغه پېژني.
د جانان غما مال سلا رازي یار دې رالي گی کا پخپلا رازي. د جانان غما مال سلا رازي یار دیر علیگی کا پخپلا رازے یار دیر علیگی کا پخپلا رازے.
وصال وایي په ټولنه کې اوس خلک د هنر او هنرمند قدر کوي چې په باورې د تعلیم له امیدو سره به دا ستونزه نور هم حل شي.
مختلف خلک شته دي، ډېرې داسې خلک شته چې هغوی هنر ته زیات قدر لري، هنرمندانو ته ډېر زیات مینه ورکوي، محبت ورکوي. اما متاسفانه داسې خلک هم شته دي چې هغوی تهدید کوي. بیا اوس هم د مخکې په پرتله ډېر بدلون شوی ده. ماشاءالله خلک پوه شوي دي، تعلیم تحصیل زیات شوی ده، دوی هم پوهېدلي دي. زما په فکر هنرمندي د مسخرو کار نه ده، پورا یو عمر په کار ده چې ته خپل هنر ته کار کوې، یو موسیقي کار کوې.
زما وجود لکه ملنګ پکې لورا یخکاری.
په ځوانو سندرغاړو کې مبین وصال هغه سندرغاړی دی چې خپلو سندرو ته ښه شعرونه انتخابوي. دی وایي په دې برخه کې له خپلو شاعرانو ملګرو مرسته غواړي او په دې خاطر چې ښه شعرونه پیدا کړي هر وخت په مشاعرو او نورو ادبي غونډو کې ګډون هم کوي.
د ښه شعر او شاعري او د کمزوري شاعري معلومات کوي. انسان دا بنده دا کمزوری دا زما پی فکر و نرسیگی نوزه شکر دا ملگری لرم ادیبان شاعران زی بید دینا چیز سندری وای می سندری ریکارد کوم سارو بیگا مشاعرو کی کارکتنو کی نو دسی مختلف غندو کی برخ اخلم ار سوک سندری وای خواه اغا سوک سندر پکار دا او وای چی منی نیو وای خ زوخ سری وای پا دی کدی دی خبری دی اما دا سو خبری دی چی خ کمبوس پخه مانو او چې پخه انداز ویل شي تو شاعری مخایسته وي ضرور به د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کوي.
گا جګړه مینا امن په خپل زور وژني چوتیا را پاسيږي دشنو بنگړیو شور وژني. گا جګړه مینا او امن په خپل زور وژني چوتیا را پاسيږي دشنو بنگړیو شور وژني.
ډیر ځوان سندرغاړي چې اوس سندرې وایي دوی په موسیقۍ او طرزونو کې له پخوانیو سندرغاړو متاثر وي او په لږ تفاوت سره هماغه طرزونه راخلي او سندرې پکې وایي. خو څنګه کیدلی شي چې دغه هنرمندان خپله هم په موسیقۍ کې څه زیاتونه وکړي او داسې څه ټولنې ته وړاندې کړي چې د دوی خپل نوښت وي؟ مبین وصال مو همدا پوښتنه ځوابوي.
دا موږ ته معلومیږي یو څو راګونه دي مختلف راګونه دي چې موږ ورته بیروي یا کستوري یا پاډی کې لګی یو. موسیقي دومره غټ علم دا لاس ټاټه دي په دې لاس ټاټونو کې تقریبا په زورونو زورونو راګونه دي. نو دوی کې لږ صنعت څه دا راګونو کې چینج راولي بالکل ضرور به توپیر پکې راشي. ډېر لږ سندرغاړي به په دې راګونو پوهیږي مهارت بلری پتال بپویگی پسور بپویگی. زیادتر سندرغاړي دوی داسې سندرغاړي نن سبا راغلي دي چې صرف اقتصادي ژوند دوی ښه ده اما دوی په کمپیوټر باندې په ټونر باندې د دې په واسطه سندره ووایي که څنګه سندره ووایي نو هغوی هلته که څومره بې سوره وي بې تاله وي دوی هلته برابرولی شي. داسې یو حالت ده اوس. نو زما په فکر لږ څه نا څه بدلون پکې راوړل شي د بډېر خوند وکړي چې دوی نور مختلف راګونو کې کار وکړي. درباري کې دی ووایي ایمان کې دی ووایي فرض کا په بیرو کې دی ووایي پاسوري کې دی ووایي مختلف راګونه دي تقریبا ټاټونه دي.
د انسان وینا دا ارزانا خو حلال ندا. د انسان وینا دا ارزانا خو حلال ندا. په دغه ځمکه لدی وجنا سجدا نکیږي. په دغه ځمکه لدی وجنا سجدا نکیږي. زمین کار دمرا آسانا او سادان کی.
ځوان سندرغاړی نوید محبت هم دا وصال د هنر ستاینه کوي. د هغه په باور کچیر وصال ولسی سندری وای خلک به هنر ډیر خوښ کړي.
مبین وصال حقیقت کې چې زما ملګری ده بدون دې نه چې زما ملګری د صفاتو کوم د صفات لایق سره ده کوم هنرمن کې چې کوم خیاستونه اوسې هغه ټول په دې کې موجود دي خاکساری موجود ده پکې. او پاشو د شیرو په انتخاب باندې واقعا خسته شیر انتخابي او مبین کې خو د خو پکې چې نشته چې زه وایم چې هر ده کې دغه خرابې ده پکې یا دغه هغه ده. د هر لحاظ نه د شخصیت لحاظ نه د شعر انتخاب لحاظ نه موسیقي لحاظ نه د هر لحاظ نه زما په نظر یو پوره سړی ده.
د دله شخصیت کراتیر شو او ډیر تمرکز د په هنر وکړو. له دغه نویو حالات سره د دغه هنر څنګه برابر دی؟ یعنی کوم توقع چې لري کنه باید د نور هم کارو کې ځینی نوی زیاتونی وکړي؟
زه چې ګورم د موسیقي ته چې ګورم کم سندرې چې اورم نو واقعا په همدې لحاظ باندې د همدې حالات سره برابرې سندرې دي. خو بیا هم لکه موږ هنرمندان ته کوشش پکار ده چې څومره موسیقي نوي شي څومره نوي سیان راوځي موږ تاسو باید خپل انانات او خپل کلتور پکې ژوندی وساتو. اوس ریمیک سندرې راوتي پاپ سندرې راوتي دي نو فکر نه کوم سمه ده د 2013 کې پاپ سندرې والا شته دي خلک یوري اما ډېری خلک په دې ارمان کې دي چې یاره په دې 2013 کې داسې یو هنر مندوی چې مونږه تاغه زړه یادونه تازه کی. نو فلحال خروان ده خسته روان ده ما مخکې مو چې زه په موسیقي کې اس کوم غنه لرم او د لا بریا په هیله.
خپل د هنرمند دی درته معلومه کی چې مثال د پکوم برخه کې کډیره خواري وکي لا بخوي د ته به مشوره څوي
زما مشوره دا درته چې همیشه د کوشش وکي ولسی سندرو ته دوام ورکي خصوصا سیکوینس د پاره د رادیو تلویزیون لپاره باید مونږ کوشش وکړو ولسی سندرې جوړ کړو وطن د پاره سندرې جوړ کړو
اوس دې ملنګ د کوڅې هم نه یما اوس دې ملنګ د کوڅې هم نه یما سمرپ بیڑم خان تیرا شوار سمرپ بیڑم خان تیرا شوار چرات لے زمازوانی تیرا شوار
دا مبین مثال پاړه مو د نوید محبت خبري ووري دي اوس په دا مثال د سو مینوالو خبري هم ووري چې د هنر پاړه را تکړي
نو مینایل د مبین مثال خوګ انسان دی زړه نشدې ور سره پات شو يم نو ډیر خزاوک لري د ګوره د هنرمند لپاره تر ټولو مهم شی چې دی یعنی تر غاګنم مهم شی چې دی زاوک ته انتخاب دی چې تر سو د زاوک او انتخاب کوي نشو دی که هر څومره خواز ولري به هم څوک نه خوښ نو د زاوک ډیر خدای انتخاب ډیر خدای خوش شرموي
فیدا محمد بارا ما چې څومره د موسیقي استادانو نه اوریدلی وای کده شیر د سندرغاړي لپاره څومره غږ مهم دی تر هغه زیات بیا د شیر انتخاب او کمپوز او موسیقي مهمه ده
ساعت